قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږ کال 28 میلیونو او 3 لک ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړي ک په افغانستان کې سږ کال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغان سری میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلی او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزید واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي سب شوي وي چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوند دیبی. د افغانستان تر 900 کلونو کشتی کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتی لوبډلې ته په 1.85 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وي، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سہیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونسوځید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پول کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پول کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانې سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبد الله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یو لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نوري هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورې. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبانو وژلې دي
او ځان سره سپینګین راولې. زما ورور او سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یالته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور مزان خپل ځان وژلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
نویمال اسلامی امارات نه دا وختونه چې ترافیکي اشاره نه خراب سوي دي دغه بیرته فعاله کړي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وايي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې ده، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی ونې وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او تیره پنجشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوی صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیول وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسو بندي در خلاصو او ځان سره سپینګین راولي. زما ورور او سپینګری ورغلی چې زه بندي بر خلاص یل ته چې ورغلی، هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دی او شوي او سیتامی تلار شي جسد دلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لوري ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زنده شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنې شي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونو سره د دوی هیلي وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او خوځو تعلیم یو مهم فیکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او خوځې له زده کړو محروميږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدي چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانی، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان جنو او خزو د لګیدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقوقو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان جنو او خزو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خود بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر اتسانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونې صفر حالت ته ځي. نه یوازې انجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پر دوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه سې چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاو ملسیز ښځې نه دي، بي سواد او بي د خپل حقونو څخه بي خبره، د نړۍ څخه بي خبره. نننۍ مېرمنې هغه پدې پوي کې چې زه والې د نر د ګناه جزا او ګالمه. کچیرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کیږي، د هغه ایمان ته خطر پیخیږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پیخوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کینی تر څو ښځې په آرام هغه لاړ شي خپل درس و یا کار وکړي. زما پاند دلته ډیره نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین تر سره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت یې همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي. صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویل دي چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر ساني پوري دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه خاني لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژوند ویدی ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شوی خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ترننا پوری دی طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکو خبره یا ژمنه نه دی کړی. تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکې تاسو له ازادي رادیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پاره ولیدي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل خو نوموړي په دې باب د اصلي رادیو پوښتنو ته ځواب ونوایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې پورس په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او بځپل شي.
د نظام تخریبول کی په بشپړه باندې د بګلام باندې عاملي تخریب کی دا ټول هغه خلک دي چې هغه بوهان کیږي واجب القتل باندې کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې خي چې دوی د سالمو نیوکو دا ورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي رادیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد دا ورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي او دوی د پاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر باندې لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه زوروي او وینه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پریکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی لودین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیواد چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلونکي او لاریان وای په شارونو کې د ترافیکی اشارو نه فعالېدل او د ترافیکی نشو نه مراتول د موټرو د غنې ګونی او د ترافیکی پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکی اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکی نشي جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکی اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکی مختار احمد هم ورته شکایت وکړ.
چهارراهی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میم، من از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میم، اونا موجه بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم وایي که په څلور لارو کې ترافیکی اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکو ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کچیرې په څلور لارو کې ترافیکی څراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کېږي او موږ همېشه وخت ستونزې سره په مخ یو. هېڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نه شو رسېدلی.
نوی مال اسلامی امارات نه دا وختنه ده چې ترافیکی اشاره نه دا خراب سیوی دي، دا غیر فعاله کې نه دا بیروبار هم کمیږي، دا ربنهګان هم کمیږي، دا چراغونه فعاله سي دا ډیر کسي سکلاتم ده.
په ورته وخت کې طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وای په ډیرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکی نښه او اشاره شته، خو دوی د فعالیتو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار دروانی ونی د شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل
د څوار لا سودوا کال لپاره د شپته د پاسل ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لوی ښارو کې سیګنالي چارایګان چې دي غیر فعال دي، نو د دوی د حل لپاره موږ د کورنۍ چارو وزارت همکارای باندې تقریبا 850 چرایگان دی چه خریداری این بش پڑا شویده او کارونه تمام دی پچوار لسو دو کال که ده پروژه پا اوائل و میاشته که به بش پڑکی.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم لڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکی اشاره او نخې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي، خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شو او عملي نه شو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوې ده. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي وسم پکې شتون لري، وسم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته ل پاکستان سره ګډه پوله لري حالته خلکو ته ګوراتک ډیر زیات دی ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي کله چې خلک یو لوی واده بلې واته ځنو د دې وایرس په وړل هم دا خلک کوي چې دوی سفر کوي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي په دې ورسره چې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وای په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ژوندۍ او سړکونو روغتیایي اسانتیاو ټلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدماتونه ورته برابر کړي تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وای دوی له خار لري په وغریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لمړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري وزیرستاني کډوال یو بل ستونزې دایې چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځای تګ راتګ او په کرایې راوړلو ورته ډیر ستونزمن دي د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه مدا غوښتنه ده مشت کورینه نشته مکتبینه نشته اور دینه کسا نرا چې کیمادو داده ټلیفونه شبکه کسا انټرنیټ کسا د نیوسار نه د هر موسسه نه مش دا غشتنه دو چې مشته دا جوړ شي لکه کیرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مشته را پیرا پیرا همکاري وشي
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تنۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د آکا نرس سامان دغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نو وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشرانو ویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدیم راستو پاتې شوی وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوسره کړی دوه خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نو یې غزه ته متکیته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنۍ موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دی نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 1015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی لده به د دې لوبیا او نورو لوبو په اړه واورو
افغانستان 900 کلنې لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د غسیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 222 منډو هدف وټاکه دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړه بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل ډیر لس منډي وکړي او د یو سل 50 منډو په توپیري ماته ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی یا مارب څلور فریدون د وځي درې ناصر حسن دوه کامران او تک بیا یو وکټ واخیسته. د سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب تر سره کیږي دویمه لوبه وای د مارچ په 15مه نیټه تر سره شي. د دې لوبي غوړه لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشروي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږونکو اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک ته رسیدلې ده. د افغانستان میشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبري کړې دي. د افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزيد واکسیناسيون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانانی هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشر لوبډلې ته په 155 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو وره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د آزادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د غبرید داسې محل وشو چې یو شمېر خبريالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوی وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق وی پانه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعاګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو بکس کې ځای په ځای شوی چاودیدونکو مواد په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبريالانو په ګډون اته تن ټپیان شوی، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دی وژل شوی کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه خې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د غبرید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنځشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داوود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې دا شاملې زیاتې کړي، هدف څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالی ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوی چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یو استونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داوود معیار ته بلنه ورکړه. د دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لمړی به تاسو درشو، ولې دا یش حملې زیاتې کړې او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلات کې اخته وو، اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو وو ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه و اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګري ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته مېلمه. د دوه بوت نه د موضوع کاوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده دا چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړ، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اقبال کړ، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړ، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهه په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات دغه په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیه ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست، داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله دا څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال شي دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده. مونږ وکړه چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا دسه یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو ول نظام کې دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلود، سنگرونه والا وو، حتی کلی مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایط کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازې سرکوب کې پیدای کې چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل، چې نه کېږي ولې هغه رفان کېږي نه، یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې کچیر وګورو دلته دی سرکوب شول شدي
بل
خوندر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول په فطانه ودي د په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو خبرونه داس سرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې لپاره کې دا ډله په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی کچیر دې موضوع ته انکشاف ورکړو یعنی دلته ارقام موجود دي دي ارقام دي کچیر سلیقې برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ارقام دي چې دا دي سرکوب شوی دي او د بل طرف نه رواني نه غانات د هیڅ یو افغاني پدیده نه ده مثلا دی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پوری محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایر صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درزو بیر ته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکن داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلې آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیف ده اما پاکستان واقعا د نظامی لنګان قوی ده
رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر روسي موبانه دوی کنټرول درلود د جغرافیای پلاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشو د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوي چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه وسنی شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانیدل دي چې دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې وایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیف ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک
بس تاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي
بله مننه معیار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش و بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېره د سیمه هوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جامعه چې د راوړی د نکانه سیمه یې د بیگانه زړه خاصیت لري یعنی دلته د جایګار دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه او امارات اسلامی چې دا یو افغانی افکار لري او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارات اسلامی لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې کتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه خبري ارزش، هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی، هغه پر مطبوعات کې ډېر راضي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارات اسلامي د داخلي د فلسفه دغه ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دغه جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې دوی رهبری دي، خپل رهبران د لاسته ورکړل.
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نجدي کړي ته نجدي یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګي پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې پکې لرم. یو فرد یا د انصار مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کې دل یا د شهادت به وظایف ده، دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې کچېرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی کچېرې دغه مسایل په هر جریان کې، یعنی دومره خپل شخصي لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسې په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالي مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلې دي په افغانستان کې دغه ورستیو ځینو حملو ته وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغه سیمه کې چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو.
او ویل کی دسه دا ټول دا ایشیان و اما دا ایشیان نه وو هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې کپ کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وکنه خو عملیات سره رسولي دي ځکه داعش جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغه باندې عملیات وکړي مخکې ځای معلومو
دا هرات خو دمون زایده حالته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجلسوي او ز بیخي په دې باندې یقیني
رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سو چې داعش شو اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم دی
منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ اسیا د منځنۍ اسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سی امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه د پاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه وو دا په سمانه دی دا په دې معنی دی سیدی رښتیا هغه خبرې سی افغانستان باید د نورو هوادو د تهدید زاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګ ندیم صاحب وایي سی مونږ حق کسان سی د طالبان په مقابل کې خبرې کې یا سلاح استعمال کې
پر انتقاد
کوي دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سدي دا ټول مسائل سدي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسان ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغیرات رامنځته کړي
مننه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې ووس له مختلفو لورو په افغانستان ووس لري او سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوي چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې بل لا پیوړی شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي کاغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هوته په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی دغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپې تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دسوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامی ته پر نظامی دغه کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته اوه له 10 میلیار ډالر پورې او د دې سره د یو فاول ته چې تعداد یا کمیت یو لک 50000 اضافه رسی شخصیت د دوه په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی دی تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بل مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه
هغه په جنگ کې فعال شوی ک نظامی تهدید دی هغه تاس خبره کی هغه خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چکله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ دغه دوی باوجود دوی چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کړي
مننه مایر صاحب رادمنه صاحب ډیر وخت نه لرو کلند راته وای چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غرض نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیسته ده او نه به هم د افغانستان لخوري نور ته ګواخ متوجي کوي فکر کوي چې کچېره په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تیر بیا د سرحدونو آیا دا به دایښ وي کوم بل ډله چې نور هیوادونو ته ګواخ متوجي کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم دایښ او نور د لټپل چې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنه او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استا او پاینده کیم بی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سیاسي امنیت تامین کی مهمه داري سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د قدرت یو د خپلنلارو بل یو د خپلنلارو
په دې اساس باندې دوی باید د دوه د توافقنامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کول سیسی د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې راتمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه چې ما ویل چې دوی غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دوی تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ او وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقلی دي او کوئی بدل لوبي ترخم چې پګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي
ډیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یمنتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سس چارو شنونکو محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غړون وکړ په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستوي بریدونو پر موضوع خبري وکړلې دا بحث مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړ
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شي پټی خوبونو کی رازی چستګی می شي پټی خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی
سدرات کور کے وای ٹھولا اور زور کی سدرات کور کے خود کرتا ما خامونو کے رازی میں خوب خود کرتا ما خامونو کے رازی چستگی میں شپٹی بخونو کے رازی یو چاپاں بے مین یم بخیالونو کے رازی خیالوں کے رازیں